السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه ته چې زه رضوان مرادی د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د ولسی جرګې لپاره د نوي رئیس د ټاکلو پروسه نن ترسره شوه، ځینې جنجالونه هم پی پورته شوي دي. په همدې خبرونه کې جزئیات خپرېږي. دا هم اورئ چې طالبان وایي د قطر د مذاکراتو اووم پړاو کې بیا هم د شپږم پړاو په اجنډا خبرې کیږي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي.
د هرات ولایت په اوبو ولسوالۍ کې په بازار کې د نن سهار یوې چاودنې د دوو ماشومانو په شمول درې کسان وژلي او شل تنه نور ټپیان کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا منلی چې د پنجشنبې په ورځ په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په یو هوایي برید کې په تېروتنه افغان پولیسو ته مرګ ژوبلا غوښتي او د روسیې اقتصادي وده د روان کال په لومړیو درېو میاشتو کې رالوېدلې ده. دا افغانستان د ملي امنیت شورا منلی چې د پنځشنبه په ورځ هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې په تیروتنه افغان پولیسو ته مرګ ژوبلا وختي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر نن په وی خبر پاڼه کې وویل د ابتدایي موندنو لمخې د دې عملیاتو د ترسره کولو لپاره ناسم معلومات ورکړل شوي وو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډیوډ بټلر په هلمند کې هوایي برید کې د افغان ځواکونو په وژل کېدو خوښیني ښودلې. بټلر نن له ازادي راډیو سره په وی مرکې کې د دې پیښې په اړه وویل
There was heavy fighting between the Taliban and the Afghan police.
هلته د افغان پولیسو او طالبانو ترمن سخت جګړه روانه وه. افغان پولیسو له موږ څخه هوایي ملاتړ وغوښت. ناسم اړیکه موجوده وه او داسې تفهیم شو چې ګوندې هلته یوازې طالبان دي. یو هوایي برید مو وکړ خو له بده مرغه په دې برید کې د طالبانو تر څنګ افغان امنیتي ځواکونه هم راغلل. د هلمند والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې د پنځشنبه په ورځ ناوخته د نهر سراج په ولسوالۍ کې په دې هوایي برید کې د شپږ سوه یو لویې لارۍ د پولیسو د کنډک کمانډان سمنوال ګران حبیب په شمول نه پولیس وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي دي. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبان ته هم په دې جګړه او برید کې مرګ ژوبلا وختي خو کره شمېرې نه دی څرګند. د هرات ولایت په اوبو ولسوالۍ بازار کې نن سهار یوې چاودنې د دوو ماشومانو په شمول درې کسان وژلي او شل تنه نور ټپیان کړي. ځایي چارواکي وایي په ټپیانو کې د اوبو ولسوال رحمالدین سرورزی او لس ماشومان شامل دي. د دې ولسوالۍ د امنیه قمندان محمد رفیق الکوزی ازادي راډیو ته وویل چاودیدونکي مواد یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. د وای کله چې د اوبه ولسوال له کور څخه دفتر ته روانو د سرکوچه په سیمه کې د ولسوال د موټر د رسیدو پر مهال موټر سایکل کې خودل شوي چاودیدونکو مواد وچول شول. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې چا پر غاړه نه دی اخیستی خو ډېر کله ولسوال طالبان پر حکومتي چارواکو دا ډول بریدونه کوي. د اوبه ولسوالۍ د هرات د مرکز په نږدې سل کیلومترۍ کې پرته ده او د دې ولایت یوه له نامنو ولسوالیو څخه ده. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د روسي اقتصادي وده د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې رالوېدلې. د روستات په نوم د روسیې د احصایې ادارې پرون ویل چې ناخالص کورني عواید د 2019 کال په لومړیو درې میاشتو کې د تیر کال د دې وخت په پرتله 0.5% وده کړې. دا په روسیه کې د 2019 کال له وروستیو راپدې خوا تر بل هر وخت ورو اقتصادي وده ده. هغه وخت دا فیصدي 0.3 وه. دا روسي اقتصادي اقتصاد وزارت په خاډنه خالص کورنۍ عوایدو د فیصدي وده د 2019 کال په لومړی ربع کې 0.8 اټکل کړي وو. د روسي مرکزی بانک ویلي و چې دا وده به 0.5% وي. دا د ازادي راډیو ده. د وینزویلا سوسیالیست ولسمشر نیکولاس ماډورو وایي د حکومت استازي لا سیاسي مخالفانو سره هڅه کوي چې وصولي زیجنډا جوړ کړي. ماډورو دا خبره په ناروی کې پرون وکړه. د ناروی حکومت تایید کړ چې د وینزویلا د حکومت لا استازو او سیاسي مخالفانو سره ابتدایي تماسونه ټینګ کړي. په وینزویلا کې له څو میاشتو راهیسې سیاسي کړکیچ روان دی او سیاسي مخالفانو پراخ لاریونونه کړي. پر ماډورو له بشري حقونو څخه د سرغړونو او د وینزویلا د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت له امله انتقادونه شوي دي. او نن په اسرائیل کې د یوروویژن په نوم د اروپایي سندرو د سیالۍ پای ده. وار له مخه داسې اټکل شوی چې هالند، سویډن او استرالیا به مخکښه وي. د سندرو دغه کلنۍ سیالي په نړۍ کې په لسګونو میلیونه خلک ګوري. تیر کال دا سیالي اسرائیل ګټلې وه. د پاپ سندرو سرلاري مدونا به له ټاکلي جدول سره سم د سندرو د سیالۍ د پروګرام په چارو کې برخه واخلي. ایروویژن سیالي لومړي ځل په 1956 کال کې په دې نیت پیل شو چې له نړیوالې دویمې جګړې وروسته اروپا سره بیرته یو موټی کړي. دا خبرونه
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. په روانه خبرونه کې د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست لپاره د نن ورځې د رای ورکونې او د نوي رئیس په اړه اوري او د غرض دا هم اوري چې طالبان وایي د قطر د مذاکراتو وم پړاو کې به بیا هم د شپږم پړاو پر اجنډا خبرې کیږي. د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان بیا وایي چې افغان حکومت او نړیوال ځواکونه سوله غواړي خو طالبان جګړې ته مخه کوي.
Reject peace. The Afghan people said they want peace. The Afghan Defense Forces said they want peace. We say we want peace.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که څه هم افغانستان د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې پرمختګونه لري خو دا پرمختګونه کافي نه دي.
امروز د بخشای مختلف از فولاد گرفته تا تولید سیم تا چاپ صدها ساحه دیگه سرمایه‌گذاری افغانستان سرنوشت افغانستان را تغییر میده.
د انتخاباتو د څار ځینی بنسټونه وایي په لوړ لګښت د بایومیټریک له اخیستل شو دستګاو نه ګټه اخیستنه به راتلونکي انتخابات له کړکیچ او بحران سره مخ کړي. د هلمند چارواکي په یو شمېر ولسوالیو کې د عملیاتو د پیل خبره کوي.
لومړی باید دوی کومه سیمه چې نیسي د هغوی د سیمې دپاره کافي پولیس کافي د پوستې تجهیزات هغه باید خوندي شي بیرته تر شا را نشي.
او د ایران د بارنوی چارو وزیر وایي په دې باور نه دی چې په سیمه کې به کومه جګړه پیل شي. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا حقیقت څه دی او تاند څنګه ونیس پروګرامونه اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ. نن د ولسي جرګې د ریاست لپاره د وکیلانو ترمنځ انتخابات شول او ښاغلی رحماني د ولسي جرګې د نوي رئیس په توګه اعلان شو. د دې موضوع د جزئیات لپاره همدا شېبه زموږ همکار اجمل تورمان سره د کابل له سټوډیو څخه دی. تورمان صاحب، د ولسي جرګې د نن ورځې د بهیر په اړه اوریدونکو ته وایست.
بله مراد صاحب، نن په ولسی جرګه کې د هغه ورځې دوه د چار پنځشنبه د ورځې دوه مخکښ کاندیدان کمال ناصر اسودی او رحمان الله رحماني دا دواړه د ولسی جرګې د ریاست لپاره سیالۍ ته ودرېدل. په دغه نن د ولسی جرګې غونډه کې 240 حاضر وکیلان ول. کله چې دا سیالۍ سره شوې نو په دې کې 55 رای غغلی اصولي وګټلې او 123 رای غغلی رحماني وګټلې، چې په دې صورت باندې 50 جمع یو یو کس هم پوره نشو کړ. خو بیا ورسره د طبقاتو سره چې 240 رای استعمال کړي و، دې طبقاتو سره چې بیا 50 جمع یو حساب شول، دا سیالی به رحمان الله رحمانی وګټله او د ولسی جرګې د رئیس په توګه انتخاب شو. په دې اړه د ولسی جرګې غړی نذیر احمد انفی وای
تصمیم تالار گرفته بر اساس آرای استعمال شده اعلان کرد. موفقیت آقای رحمانی بر اساس آرای استعمال شده که 244 رای استعمال شده بود و جمعیتش 123 می شد، رئیس بر اساس سو اعلان کرد، نه بنان آنچه که کمیته بحث کرده بودند.
نو مراد صاحب، ټاکل شوی چې په راتلونکې ورځې کې شاید هم سبا که څه هم د ولسی جرګې پونډه کې نن په دې اړه څه وویل شول، خو د مرستیالانو او د منشیانو د ټاکلو لپاره هم ټاکنې ترسره شي. بله مراد صاحب،
د خپله د رحماني د سیال خغلی اصولي لخوا دا نتیجه ومنل شوه، د هغې طرف نه خو مخالفت نه دی شوی؟
تر اوسه پرې په دې اړه باندې ښاغلي اصولي خپل نظر نه دی څرګند کړی چې دغه نتیجه یې منلې ده که نه ده منلې، خو ظاهرا دا چې هلته د ولسي جرګې د موقت مشرتابه لخوا دغه نتیجه اعلان شوه، ښاغلي اصولي مخالفت نه دی خودلی تر اوسه پورې.
ډېر زیاته مننه دوستانو د ولسي جرګې د ریاست لپاره مو د ولسي جرګې د نن ورځې د انتخاباتو چې په نتیجه کې رحمان الله رحماني د ولسي جرګې د نوي رئیس په توګه ټاکل شوی دی. په دې اړه مو له اجمل تورمان څخه واورېدل. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. طالبان وایي د قطر د مذاکرات اووم پړاو کې بیا هم د شپږم پړاو اجنډا تعقیبیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویل، سره له دې چې د اووم پړاو خبرو نیټه مشخصه نه ده خو اجنډا یې معلومه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د نوې جبهې مشر انور الحق هدي وایي چې د سولې د خبرو غځېدل به د افغان سولې د چانس له لاسه ورکولو لامل وګرځي. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورت کې ورو.
که څه هم د امریکایي پلاوی او طالب استاز ترمنځ په قطر کې د ووم پړاو خبرو نیټه لا مشخصه شوې نه ده، خو په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې د خبرو په ووم پړاو کې به هم په دوو مواردو خبرې وشي. د دشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا موارد یو له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش، او بل د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ په توګه نه کارول دي. په عین حال کې د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر غا وایي طالبان تر هغه چې دغه دوه موارد نهایي نشي په نورو مسایلو بحث نه کوي.
هیڅ شک شبه نشته چې طالبان تر دغه دوه مسایلو اخواته د مذاکراتو خبرو ته که د اوربند خبره ده که د بنجانو خلاصول دي که د حکومت په کم او کیف باندې خبر کول دي، زما فکر باندې نور داخلي هغه وایي چې دغه دوی خبرې چې دي دا د ټولو مذاکرات لپاره کلی ده. نو چې کلی ده چا په لاس کې نه وي کلپ نه خلاصېږي.
د ښاغلي اکبر اغا خبره هیله شته چې د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد او طالب چارواکو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اووم پړاو کې په دغو دوو مواردو هوکړه وشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او طالب پلاوي ترمنځ شپږ پړاو خبرې وشوې. په دغو پړاوونو کې تر دې دمه په څلورو مواردو خبرې شوې، یعنی له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل، د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ په هدف نه کارول، د سولې بین الافغاني مذاکرات او اوربند. زلمی خلیلزاد نن سهار یعنی د شنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې سوله د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو مخه نه نیسي، او د سولې له هڅو سره سره باید د انتخاباتو هلې ځلې ادامه پیدا کړي. خو یو شمېر افغان سیاسون چې په مسکو کې هم له طالبانو سره لیده کاته درلودل نیوکه کوي چې که د دغو دواړو لورو ترمنځ خبرې نورې هم وغځېږي د افغان سولې چانس به له لاسه لاړ شي. له دې ډلې افغان سیاستوال او د افغانستان د نوې جبهې مشر انور الحق اهدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چېرته دغه موافقتنامه دوی که دغه خبرې زر نتیجې ته ونه رسېږي او موږ انتخابات ته نږدې شو یا انتخابات چې وشي دغه خبرو موافقت بالکل چانسس د له منځه ځي، بیا به یو بل دور چې شروع کیږي او په بل دور کې هغه به بل قسم لوب او بل چوکاټ به یو نوی خلق به سده پکیږي. په دې اساس باندې هر څومره چې دا خبرې اوږدېږي او نتیجې ته نه رسېږي هموغور چانس خبرو کمی.
ښاغلی اهدي دا هم وایي چې امریکایي استازي او طالبان دې پرته د وخت له لاسه ورکولو په مذاکراتو کې ټول موارد ژر تر ژره وروستي کړي چې د خبره له انتخاباتو وړاندې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دا فیروزه عزیزی پراپور کې موارد چې طالبان وایي د قطر د مذاکراتو هم پړاو کې به بیا هم د شپږم پړاو د خبرو اترو اجنډا تعقیبیږي. بلورته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو چارواکي د امریکایي ځواکونو مقامات وایي د طالبانو ډلې په مسلسله توګه سوله رد کړې او جګړې ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډیوډ بټلر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې غواړي په همدې شیبه په دې هیواد کې وینې تویدنه بند شي. د داعش د افغانستان او نړۍ لپاره یو جدي خطر وباله. تفصیل له خان محمد سینس خبرو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې هیلې زیاتې شوې، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو چارواکي وایي طالبانو جګړې ته ادامه ورکړې او سولې ته نه ویلې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډیو بیتلر د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل متحده ایالات، افغان حکومت او د افغانستان ټول خلک له طالبانو سره سولې ته تیار دي، خو دغه ډله پر جګړې ټینګار کوي.
The Taliban continue to reject peace. The Afghan people said they
وویل طالبانو د سولې ردولو ته ادامه ورکړې ده. د افغانستان خلکو تل ویلي چې سوله غواړي، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه سوله غواړي او موږ هم پر سوله ټینګار کوو، خو طالبانو جګړې ته دوام ورکړی دی. مون غواړو جګړه همدانن ختمه او نه غواړو چې افغانان نور ووبجل شي. بتلر وویل هر ورځ په دواړو لورو کې په سلګونو افغانان وژل کېږي، خو اوس د طالبانو تلفات ډېر شوي دي. د وویل اوس هم جګړه روانه ده او افغان ځواکونه او طالبان یو د بل پر وړاندې په تهاجمي حالت کې دي. بتلر ټینګار کوي چې که طالبان د سولې خبرې ونه مني، امریکایي ځواکونه به یې پر وړاندې جنګ ته ادامه ورکړي. د امریکا او طالبانو استازیو د افغانستان د جنگ او تاوتریخوالي د ختمولو په هدف تر اوسه شپږ پړاوه خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي د دغو خبرو په راتلونکي پړاو کې هیله منده ده چې طالبان له افغان حکومت سره د رسمي خبرو پیلېدو ته آماده شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وویل داعش سربیره پر افغانستان ټولې نړۍ ته یو جدي ګواښ دی.
Daesh is a very very dangerous threat not only to Afghanistan it is
بل داعش یوازې د افغانستان لپاره جدي خطر نه ده، بلکې ټول نړۍ ته ده. باید ټول نړۍ اندېښمنه وي. مونږ به د داعش پر وړاندې جنگ ته ادامه ورکړو. په دې برخه کې د افغانستان د ځواکونو ملاتړ غواړو، ځکه زمونږ ښه شریکان دي. دغه تروریستي ډلې لوی ګواښ دی او ریښې باید وایستل شي. افغانستان کې د ناټو ځواکونو ستر استازي نیکولاس کی مخکې لدې د اپریل په میاشت کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې باید داعش پورې تړلې ډلې جدي ونیول شي، خو افغان چارواکو بیا بیا ویلي چې داعش په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. په دې وروستیو کې د کونړ او ننګرهار په ولایتونو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی چې په زرګونو کسان یې د خپلو کورونو نه بې ځایه کړي دي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که څه هم افغانستان د صنعت او سوداګرۍ په برخو کې پرمختګونه درلودل، خو بسنه نه کوي او باید په دې برخه کې زیات کارونه وشي. محمد اشرف غنی د شنبې پر ورځ په کابل کې د صنعت د اونۍ په لمانځه غونډه کې وویل چې افغان دولت باید د هیواد د اقتصادي بنسټ په بدلون کې خپل رول ولوبوي. په ورته وخت کې یو شمېر صنعتکاران او سوداګر وایي د انرژۍ کموالی، د صنعتي پارکونو لپاره د مځکو نه ویشل او ناامنۍ هغه ستونزې دي چې حکومت تر اوسه ورته رسیدنه نه ده کړې. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
د پانګې اچونې مدیریت افغاني کېدل، د کورنیو سلاکارانو په وسیله د صنعتي پالیسي چمتووالی، د پانګې اچونې په برخه کې پرمختګونه هغه څه دي چې افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې درلودل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د صنعتي اونۍ د نمانځلو په مراسمو کې دغو پرمختګونو ته په اشاره سره وویل د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې باید لا زیات پرمختګونه وشي.
امروز د بخشای مختلف
هغه وایي نن ورځ په بېلابېلو برخو له فولادو نیولې سیم تر چاپ وسایلو او مرغداري په برخو کې او په سلګونو نورو ځایونو کې پانګونې د افغانستان برخلیک ته بدلون ورکړی. هغه موارد چې خصوصي سکتور یې وړاندیز کړی ډېرې حل سوي او یا د هواري په حال کې دي، خو دا ټول بسنه نه کوي. زه په رښتیا هم ویاړم چې نن ورځ په هیواد کې د صنعت ورځ په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې زموږ صنعتکارانو لوی قدمونه اخیستي. ولسمشر په همدې مراسمو کې له صنعتکارانو او سوداګرو وغوښتل چې خپل ستونزې مشخصې کړي څو د حل یوه لاره ورته ولټول سي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو په اساس د سیمې ځینو هیوادونو ته د هوایي دهلیزونو افتتاح، د چابهار بندر له لارې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو د بهیر پیل، په بهر کې افغان سوداګریزو مالونو ته بازار موندنه، چین، قزاقستان، هند او ازبکستان هیوادونو ته د ترانزیټي لارو رامنځته کول هغه پرمختګونه دي چې د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې سوي دي. خو یو شمېر صنعتکاران او سوداګر د دوی د کارونو پر وړاندې د خنډونو او ستونزو له امله شکایت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزای وای د برېښنا او زیرمو د نشتون او پانګونې ته د زمینې د نه برابرولو له امله د کانونو په برخه کې شاوخوا 200 فابریکې له فعالیت نه پاتې دي. په عین حال کې د سوداګرۍ او قانونو د خونې په خبره اوس مهال 280,000 کسان د ټول هیواد په کچه په 200 فابریکو کې په کار بوخت دي او 15 سکتورونه ځان بسیاني او نیمه بسیاني ته رسیدلی دي. د دې خونې مشر شرباس کمنزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د صنعت او پانګونې په برخه کې پرمختګونه کمرنګ دي. نوموړي د صنعتکارانو او پانګوالو ستونزې داسې بیان کړې: هغه ویل هم په افغانستان کې له صنایعو د ملاتړ کومه پالیسي نه لرو. افغان صنعتکاران له قاچاق د زیرمو او د کریډیټ نه شتون په کافي اندازه د معیاري برېښناو نه لرلو سره مخ دي او دا ستونزه د دې لامل سوې څرنګه چې افغان صنعتکاران پر مخ لاړ سي او د خلکو توقع ترې ده هغه شان مخې ته نه ځي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې وزیر اجمل حمیدي چې په همدې غونډه کې ګډون کړی و وویل په هیواد کې د صنعت او سوداګرۍ وضعیت مخ په ښه کېدو دی او هڅه دا ده چې افغانستان له یو وارداتي هیواد نه په صادراتي هیواد بدل سي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان د صادراتو کچه له 600 میلیونه $1 میلیارډ ته په کابل کې رسیدلې او په راتلونکي کې به دا کچه نوره هم لوړه سي.
د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې په لوړ لګښت د بایومټریک له اخیستل شو دستګاو نه ګټه اخیستنه به ګټه نه اخیستنه به راتلونکي انتخابات له کړکېچ سره مخ کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د وخت کمښت شته وضعیت او کمو امکاناتو ته په کتو یې له ناظرانو بنسټونو سیاسي ګوندونو او کاندیدانو سره په مشوره دغه پریکړه کړې ده. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورټ کې دي.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې د افغان حکومت له بودیجې د بایومټریک دستګاو پر اخیستو شاوخوا 600 میلیونه امریکایي ډالر لګښت سوی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د افغانستان په څیر بې وزله هیواد لپاره دا په انتخاباتو تر ټولو لوړ لګښت دی چې د ناسا مدیریت له امله اوس ورنه استفاده هم نه کیږي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو تول له بایومټریک سیستم نه استفاده به راتلونکي انتخابات کړکېچ ته یوسي.
دزګاو شپې وخت چلے $1 میلیون پر تخصیص کړ د افغانستان دولت تکار کې راځي دغه پریکړه او د قانون نقض ده او تاثیرات به دا وي چې یو خو د بې باوري کچه زیاته ده. څوک د ټاکنو پایلې نه مني دا به بیا د بحران ده کې ټاکرې موږ تاسو لپاره منځ راوړي چې بیا به حلول او بالاخره پایلو منل دا به یو ستونزمن کار وي.
ټاکل سوی چې د افغانستان د جمهور ریاست د غزنی د ولسی جرګې او د ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي میزان میاشتې په 6مه نیټه ترسره سي. د افغانستان د انتخاباتو د نوي قانون د 19مه ماده په 2م بند کې راغلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مکلف دی چې د انتخاباتو د چټکتیا او شفافیت لپاره تدابیر ونیسي چې د نوملیکنې او رای ورکولو کړنلارې پورې تړلې ټوله پروسه د الکترونیکی سیستم لارې په خوندي توګه ترسره سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې وخت او امکانات کم دي نو د جمهور ریاست انتخاباتو کاندیدانو او سیاسي ګوندونو سره له سلام مشورې وروسته دغه پریکړه سوي. د دغه کمیسیون سرپرست ویان ذبیح الله سعادت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نظرو بنسټونو سیاسي احزابو او د ولسمشرې ټاکنو نمایندانو سره په دې اړه باندې متعدد ناستې ترسره شوې. دغه موضوعات ټول له دوی سره شریک شول او وروسته له هغې د دوی نظر دغه و چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون شته وضعیت ته خپل امکانات ته په کتو سره هر ډول فیصله چې پیاره باندې کوي دوی ټول ته د منلو وه.
بلخوا حزب اسلامي چې ګلبدین حکمتیار یې د جمهور ریاست انتخاباتو ته کاندید کړی وایي چې له دوی سره په دې اړه سلا مشوره نه ده سوې. د دغه حزب د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حق مل وایي چې له بایومټریک سیستم پرته راتلونکي انتخابات دوی ته د منلو وړ نه دي.
دا موږ ته په هیڅ صورت دغه پریکړه د منلو وړ نه ده. موږ بیا هم ټینګار کوو چې د جمهور ریاست پراتلونکو ټاکنو کې باید له بایومټریک وسیلې نه استفاده وشي ترڅو په ټاکنو کې د تقلب او درغلۍ مخه ونیول شي.
د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې له بایومټریک سیستم استفاده وسوه چې د انتخاباتو په ورځ ځینو دستګاوو کار نه کاوه. د غرض یو شمېر د انتخاباتو موقت کارکوونکي په کارولو نه پوهېدل او ځینو مرکزونو ته دغه دستګاوې نه وې رسېدلې چې دغه انتخابات یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړل.
تاسیز منگاگ ل آزادی راڈیو او رای او اوس هم په هلمند کې د امنیتی وضعیت موضوع راخلو. د هلمند چارواکی په یوشمیر ولسوالیو کې د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. که څه هم په یوشمیر ولسوالیو کمربندی سیمو کې د طالبانو بریدونه او تحرکات ډیر شوی دی. خو د هلمند چارواکي وایي طالبان د سیمو د نیولو توان نه لري، برعکس افغان ځواکونه په ګڼ شمېر سیمو کې عملیات او په پخوانیو نیول شوو سیمو کې تصفیه پیل کړې ده. دا چې د عملیاتو پر مهال د خلکو غوښتنې بیا څه دي، په دې اړه نور حال زموږ د همکار الیاس ته په رپورټ کې ورو.
په دې ورځ کې د هلمند په ناامن او کمر بندي سیمو باندې د وسلوالو طالبانو بریدونه او ډلې ایزې حملې ډېرې شوي دي. یوه د دې حملونو د جمعې په شپه د نارسراج او لشکرګاه ترمنځ د سرکار د ویالې اړوند د ټانکۍ پر پوسته د طالبانو بریدو چې وروسته د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې چې د ملي پولیس په ملاتړ هم سیمې ته تللي ول، ساهون 11 افغان سرتیر ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. د دې بریدونو سره هم د هلمند والی وایي طالبان په ټول هلمند کې د لویو بریدونو او عملیاتو توان نه لري. تورن جنرال محمد یاسین بیلګه د طالبانو د الفتح عملیات یاد کړ چې د ده په وینا له پیله معلومه نتیجه نه ده ورکړې.
عمومي وضعیت د تحلیل لپاره د بازو تاسو ته دونه ویل شم چې هغه کوم عملیاتي پلان چې دوی اعلان کړ هغې ته هیڅ نتیجه هم دوی ته لاس رانغله، یو حتی یو پوسته هم دوی په لاس ورنغی. برعکس د امنیتي او دفاعي ارګانونو خپل د محارم او د خپل منطقو نه کلک دفاع وکړه او د دفاع په مقابل کې تعرضونه وکړه چې بعضې نقطې د مخالفینو د لاسه ونیو. نو په هلمند په سطح کې د هغه منظم او امنیتي او دفاعي ځواکونو د پلانونو او هوایي برودونو او همدارنګه د شپنی عملیاتو په نتیجه کې د دوی مدیریت یا رهبری مختل شوی دی او ثابت مراکز او قرارګاوی نه لري. نو د دې په خاطر فعالیتونه هم ضعیف شوی دی او زمنګ د کشفی ارګانونو تر تعقیب لاندې دی.
ولی ازادي راډیو ټول د افغان ځواکونو واړه عملیات د دې ولایت په ګرمسیر، ندلی او ګرشکول سوالیو کې روان دي چې تر دې دمه د معلومو مقاومت سره نه دي مخامخ شوي. د هلمند امنیه کمانډانۍ د معلوماتو له مخې دامګړی په ګرشکول سوالی کې د هغه سیمو ته تصفیه عملیات روان دي چې کمربندې سیمو ته نږدې دي. ندالی او ناوا په بشپړ ډول د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي، خو د ګرمسیر، مارجې، ګریش، کواشیر او کجکی ولسوالیو ډېرې سیمې د طالبانو سره دي. له دې جملې خانشین، دیشیو، مساکلا، نوزاد او باغران ولسوالۍ په مکمل ډول د طالبانو په لاس کې دي. د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي حکومت دې د عملیاتو پر مهال بیرته نیول کېدونکي سیمې وساتي. حتی الله افغان ازادي راډیو ټول خلک د هغه عملیاتو نه پوزې ته راغلي دي چې موقت دي او عام ولس د خپل کورونو او سیمو کډو ته مجبور کوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې لومړی باید د کومه سیمه چې نشي د هغوی د سیمې دپاره کافي پولیس، کافي د پوستې تجهیزات چې په غزګي کې دوی پوسته واچي، هغه امکانات چې د دوی سره که یو کیلومتر ساحه تر خپل پوشش لاندې راولي که سل کیلومتر ساحه، هغه باید خوندي شي، بیرته تر شا رانشي، د عام خلکو په کورو کې وانړي، خلکو ته مزاحمت جوړ نه کړي چې بیا خلک بیرته مشت راځي، مشت عارضي کوي چې زموږ په سرایو کې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي، نه د سرای کرایه راکړې ده، نه مو د کوره وځي. نو څه چې امکانات دی لري، که د یو کیلومتر ساحې د لري، که د سل کیلومتر ساحې د لري، د هغوی امکاناتو په شتون کې باید دوی ولاړ شي، عملیات وکړي چې څو هغه عملیات د تلپاتې عملیات وي چې بیا بیرته تر شا د ایران شي، هغه ساحه بیرته دښمن ته پاتې نه شي.
که څه هم د افغان ځواکونو سره د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ موجود دی، خو د ندالی او ناوي ولسوالیو پر کمربندي سیمو د طالبانو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. کله کله د دې بریدونو په ترڅ کې د افغان ځواکونو یو شمېر پوستې په موقت ډول سکوت هم کوي. کتونکي وایي حکومتي سرتیرو ته چې تر بل هر وخت تشکیل خورا کم دی، په کار ده چې د مرکزي ولسوالیو او لشکرګاه سره د ناامنه سیمو کمربندونه مضبوط کړي او بیا د تشکیل د پراختیا سره په هغه سیمو کې عملیات وکړي چې د طالبانو په ولکه کې دي. محمد الستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې باور نه دی چې په سیمه کې د کومه جګړه پیل شي. د ایرنا خبري اژانس په حواله محمد جواد ظریف د شنبې په ورځ وویل تهران کومه شخړه نه غواړي او نه هم کوم هیواد د ایران پر وړاندې د مقابلې خیال لري. د رویټرز په حواله صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي فکر نه کوي چې په سیمه کې د کومه جګړه پیل شي، ځکه تهران کومه شخړه نه غواړي. د ایرنا دولتي خبري اژانس په حواله ښاغلي ظریف د شنبه په ورځ ویلي چې هیڅ هیواد د ایران په وړاندې د مقابلې خیال نه لري. په وروستیو کې د امریکا او ایران ترمنځ د بالقوه شخړې په اړه اندېښنې اوج ته رسېدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر اونۍ د عراق پلازمینه بغداد کې د امریکا له سفارت د غراس په اربیل سیمه کې له قنسلګری څخه خپل ځینی کارکوونکي وایستل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چین ته د خپل سفر په پای کې وویل کومه جګړه به ونیسي نه هم موږ کومه جګړه غواړو، نور هم دا نظر او خیال نه لري چې په سیمه کې دې د ایران په وړاندې مقابله وکړای سي. مخکې تر دې چې ښاغلی ظریف د جمعې په ورځ چین ته ولاړ سي، جاپان او ترکمنستان ته هم تللی و. په سیمه کې د کړکیچ په دوام په خلیج کې د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو د تیلو پر ټانکرونو حملې سوې دي. سعودي عربستان ویلي چې تېرې یکشنبه یې د تیلو دوه ټانکرونه په نښه سوي دي. ریاض د ګاونډي هیواد متحده عرب اماراتو ساحل ته څیرمه دغه سوې پیښه د سبوتاژ حمله بللې ده. تر دې مخکې د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د قلمرو اوبو ته نږدې د سبوتاژونکو عملیاتو په لړ کې پر څلورو تجارتي کښتیو حمله سوې ده. په دې پیښه کې هم چاته مرګ ژوبله نه واوښتې. د امریکا متحده ایالاتونو هم تیره دوشنبه دغه پیښې سبوتاژونکي اقدامات بللي وو.
و امر دل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې باور دی چې په سیمه کې د سیمه کې به کومه جګړه پیل نه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او متحده ایالاتو ترمنځ په دې وروستیو کې کړکېچ زیات شوی دی. متحده ایالاتو ویلي دي چې پر ایران پوځي او اقتصادي فشارونه زیاتوي او ایران بیا وایي چې که چېرته پرې فشارونه زیات شي نو د 2015 کال د اټومي موافقې مهم موارد به چې یو پکې د یورانیم غني کول دي له سره پیل کړي. په دې اړه مو په خپرونه کې واورېدل. د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او دغه راز د څنګه خبريږي. د خبرونې په جریان کې د افغانستان د نن ورځې سپورتي خبرونه هم لرو او د خبرونې د خبري مجلې د نن ورځې د خبري مجلې په ترڅ کې به د افغانستان د ورسېو تحولاتو په خاص ډول د ولسي جرګې د نن ورځې د انتخاباتو او د غرض چې د ریاست لپاره وشول او د غرض په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ویاند د سرګندونو جزئیات ووري. خو اوس له فیروزي عزیز څخه سپورتي خبرونه اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي افغان کرکټ ملي لوبډله د سیالیو لپاره له سکاټلند نه د ایرلند لور روانه شوه. د دغه بورډ د پراختیایي چارو مسؤل نظیم جار عبدالرحیم زینن ازادي راډیو ته وویل چې افغان کرکټ ملي لوبډله به په ایرلند کې هم 250 ورځې لوبې ولري.
له ایرلند سره به دوه لوبې وشي چې یوه به سبا وي او بله به د مې میلادي میاشتې په 21مه. له هغې وروسته به دا لوبډله انګلستان ته ولاړه شي.
ښاغلی عبدالرحیم زای وایي په نړیوال جام سیالیو کې چې د روانې میلادي میاشتې په 20مه نیټه ترسره کیږي، له پیل مخکې به افغانستان دوه تمریناتي لوبې له انګلستان او پاکستان سره هم ولري. تر دې وړاندې افغانستان په سکاټلند کې د دغه هیواد د کرکټ ملي لوبډلې سره 250 ورځې لوبې درلودې، خو یوه لوبه یې د باران د ورښت له امله لغوه او بله یې له سکاټلند څخه یووړه. د غور ولایت د بدني روزنې او ورزش مسؤلین وایي نن د فوټسال، هندبال او باسکټبال لوبډلو ترمنځ د رمضاني جام سیالیو لپاره په چاچونې وشوې. د دغه ولایت د بدني روزنې فدراسیون مشر امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د په چاچونې وروسته به دغه لوبډلې یو د بل پر وړاندې د سیالیو ډګر ته ځي.
د دغو فدراسیونونو د مشرانو، لوبډل مشرانو او لوبغاړو په حضور دا په چاچونې وشي چې د همدې په چاچونې له مخې به دغه لوبډلې سره لوبې وکړي.
دا نوموړي په خبره دا سیالۍ به سبا یعنی د یک شنبې په ورځ د دیارلس فوټسال لوبډلو، څلور هینډبال او څلور د باسکټبال لوبډلو ترمنځ په غور ولایت کې پیل شي. او ټاکل شوی د یوونتوس فوټبال لوبډلې روزونکی میسي میلانو الګری د یوونتوس سیالیو فصل په وروستیو کې دغه لوبډله پرېږدي. د ایټالوي کلب خبره د یوونتوس فوټبال روزونکی میسي میلانو الګری به د 2019 او 2020 کال فصل سیالیو کې به نه وي. له هغې وروسته چې دغې لوبډلې پرتګالي ستوری کریستیانو رونالدو د تیر کال په اوړي کې له ریال مادرید لوبډلې یوونتوس ته وګماره، وایي نه شو کړی چې د اروپا د اتلولۍ جام سیالیو کې بریالی شي او لوبه یې آژاکس لوبډلې ته بایلوده. تر دې وړاندې یوونتوس اتلس بریالۍ لوبې کړي دي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبری.
سلامونه. تیر اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې کل امریکا سره یې اړیکې نورې هم ترنګلې کیږي، نو دوی به افغان کډوال له خپلې خاورې ویستلو ته اړ کړي. د حقیقت څه دی؟ پروانه خبرونه کې د دې تر څنګ په افغانستان کې د داخلي کډوالۍ پر ستونزو او مشکلاتو د افغانستان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت د رسنیو له مسؤل عبدالباسط انصاري سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم، هیله ده د خبرونه را سره تر پایه واورئ. ډېره زیاته مننه انصاري صاحب چې وخت مو راکو. که پایلې د ایران له مسلې نه کو، د ایران د بهرنیو چارو وزیر سوم ورځې وړاندې څرګندونې درلودې چې که چیرې امریکا په دغه هیواد باندې تحریمات زیات کړي، نو دوی به افغان مهاجر له دغه هیواد وباسي او غوښتنه به ترې وکړي چې افغانستان ته ستانه شي. لږ تر لږه تر 3 میلیونه 3.5 میلیونه افغان مهاجر کډوال په ایران کې همدا اوس ورځې شپې تېرې، دوی که افغانستان ته راځي دلته څه بندوبست ترتیبات ورته د مهاجرینو وزارت له لورې نه نیول شوي دي. که چیرې